د مشال ریډیو په یو بل غلای کې ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شو د سلور نه تر 15 بجو په د خبرونه کې هم زه منور خاص تاسو کوربایم. په د خبرونه کې دوه هفتوار پروګرامونه لرو چې په اوله کې تاندې هلي اوریدل شي او په دویمه کې درته نیخ په نیغه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل لوي
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا. په خیبر ضلع کې سب انسپکټر ګلا جان وشل شوی او د ترکی پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سر لپاره د ځواکونو لیږلو منظوري ورکړي. د خبرونو تفصیل: پاکستان ډیموکراتیک موومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا اعلان کړی ده. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه. له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو خبری کانفرنس ته ویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو، انتخاباتي اصلاحاتو، د صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په دولسو نقطو رسا شوي دي. اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي، خو حکومت وای اپوزیشن د خپل درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250 اربه روپۍ بیالي کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دا مالی پنګې به د کال په اثر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي. بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلان نه کوي خو عملي کوي یې نه. د خیبر پولیس وای د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په 18 ناوخته بوسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلا جان وژلې دي. پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ګلا جان په ګاډي کې اور کور ته روان و چې بوسلوالو په ډزې وکړي. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلا جان ډرایور زخمي شوی دی. د پیښه ذمہواري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرل اکیل ال نابت پراول پنډه کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قبر جاوید باجوا سره لیدلې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په دواړو خیزه ګټو د سیمې په صورتحال خبري کړې دي. جنرال باجوا په دې مقابله چې پاکستان له قطر سره دواړو خیزه اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پاکستان پوځ د قطر لایې سره د دفاع او امنیت په برخه کې همکاري زیاته بل غواړي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سباله په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي. دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته د دندې سنبالولو وروسته لومړنی رسمي سفر دی. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,208 کیسونه ثبت شوي. دغه سي دی وایرس نور 13 کسان مړه کړي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې له مخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,03,370 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 2,213 ته رسېدلې. له وایرسه تر اوسه 3,05,780 کسان ښه شوي هم دي. امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا د واک له پرېښودونه یوازې څو ورځې مخکې ده چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن له ستونزمن حالت سره مخامخ کړي. د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د نومبر په 18 د دې اعلان په وخت وویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمېره له 4,500 څخه 2,500 ته راکوز کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي. او د ترکی پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سر لپاره د ځواکونو لیږلو منظوري ورکړې ده. پارلیمان پرون دا قرارداد د ټولو ګوندونو په مرسته رستو لاغې منصور کړ چې ولسمشر رجب طیب اردغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواست وکړ. ترکی د بیلې شوي ناګورنو کراباغ سیمې په سر له ارمینیا سره په جګړه کې د آذربایجان مرسته کړې ده او تیره اونۍ یې په آذربایجان کې د سار د یو شریک مرکز پرانستلو په اړه له روسیې سره یو یاداشت لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای
The د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل، او اوس د ژمنې سره سم درته په اول نیمایي کې تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو چې تاسو لپاره زمونږ همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې په ګډه واورو
تاندې هیلې.
د خوځو د حقونو لپاره غږ پورته کونکي واک غورځنګ په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. واک د پښتنو خوځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر خزینه غړي لري. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک غورځنګ دوه کاله وړاندې جوکل شوی و چې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې اوس خپلې غړي او مشران لري، او له دې سره سره کابل او کوټه کې هم څانګې لري او دغلته د غړو شمیر په زیاتېدو دی. دوی د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي وړانګلونی وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک ته دویمه کلیزه لمانځلو لپاره ښځې راټولې کړي. واک خپله دویمه کلیزه دا وار د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې ولمانځله، او د دوی تر مخه په دغه غونډه کې سناسه او یو خزو ګډون وکړ. وړاندې چې دغه غونډې ته وینا هم وکړه، مشال رادیو ته وایي د دغه لپاره کور په کور کمپاین کړی دی.
باندې وکړي زورور دښمنو چې دا ښځه چې کومه ده زموږ د خیر سړي هم له تعلیم او له سیاست له هر څه راوګرځول. په دې کې زیاتره ښځه چې کومه ولا غیر راوګرځول دا د موږ تاریخ ښکارا پروت دی چې د جرمنزیا په دور کې څومره کار وصول کوم وخت دوی کار شروع کړي چې دا سړی سړی زنانې په شعوري تور راننه باسي هغه د یو داسې دارنګ یې وساتي چې هغه یو فالج وهلې یو مفلوجه معاشره وزېږوي. نو هم هغه دغه وله هم په هغه دا پردي راغلي کلتورونه چې کوم وه چې کوم په موږ تپل شوي وه هغه موږ ځان باندې ومنله، او اوس ښځه او خور لور ښځه کومه ده د تعلیم څه پرېښول د ځان شرم بولي. سیاست خو ډېره لرې خبره ده، اوس ښځې راوتل چې دي هغه ګرانه کار نه دی، چونکې موږ دې ته ګرون برابرول د دې ښځو کورونو ته ورتلل هغو هغه کنویز کول د هغو خاص کر سړي کنویز کول دا یو کار و، دا یو عمل و چې لا ډېره وخت کم سې کم هر سیاسي کس چې کوم دی او خاص کر ما ککړي دي یا که نور داسې کسان چې هغه لکه ثنا خو هغه سیمه خیر له علمه هم ډکه ده، موږ خو تر دوی ډېر شاته یو، خو بیا هم موږ هغه کار وکړلی دومره سو چې موږ دومره کار کړی وو چې دا پروګرام موږ کامیابه کړو. په دې کې له موږ سره هغه روشن فکره ځوانانو له هغه روشن فکره کسان چې کوم وله سړي چې هغه له موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او د خپل کور زنانې را پېژي، او داسې هم داسې نجونې هم وي چې هغه خپله اکټیویسټ وي هغه خپله سیاسي ورکړې ولې خپله نظریې په مطابق راله د دې پروګرام برخه وګرځېدلې، او دا موږ تنظیمونه دلته جوړ کړي دي. همدارنګه سړی هم د دې ویلکم وکړي او د کور زنانې له موږ سره په دې کې شامل کړي. ګرانه کار خود دی.
وړانګه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ له راتګ وروسته دوی په یو شمېر جلسو او نورو غونډو کې ګډون وکړ، او اوس غواړي چې د واک تحریک له لارې د خپلې سیمې پښتنې له خپلو حقونو نه خبر کړي.
دا څه خبره ټیک دي چې په جنوبي پښتونخوا کې دا اول ځل وي چې یو سیاسي پروګرام او یوازې د ښځو د پښتنو ښځو راډیو خپروي. نو په دې کې زموږ خپل خبره چې کوم ولا زموږ پر خپلې خبرې چې کوم زور وي کوم چې پر کومه خبره چې موږ زور ورکو هغه دا دی چې موږ وه ښځانو ته وایو چې په سیاست کې برخه لرل، په فیصله سازۍ کې برخه لرل، د علم حق لرل، د کار کولو حق لرل، او د خپله رایه پېښولو حق لرل، د فیصله فیصله سازی حق لرونه چې کوم دي دا بنیادی انساني حقوق دي او شوه هم په هغو انسانانو کې راځي نو دا ستاسو هم حق دی په کار دی چې دا حق چې دی دا او دا ښکاره خبره ده چې حقونه خلک ورکوي نه حقونه اخیستل کېږي حق دپاره مبارزه کېږي نو د دې د مبارزې د شروع کولو د دې دغه نور مقصد هم دا و چې نور هغه زنانې چې په کورونو کې دي یا تعلیم یافته هم دي خو د ډیګري تر لیارې خو هغه په کام په وطن په سیاسي د خپل سیاسي حق او په خپل ټولنیز اقتصادي او معاشي سماجي په دې حقوقو نه دي خبرې موږ غواړو چې دا په دې حقوقو خبرې شي او د دې حقوقو د پاره دوی شتېنډ اخیستل هم زده کړي.
دا د بلوچستان په یوې سیمه کې داسې لومړی غونډه وه چې یوازې ښځو پکې ګډون وکړ او هم د ښځو پر مسلو یې خبرې وکړې. وړاندې نور تفصیل بیانوي.
داسې ده چې کله چې زموږ پروګرام وشو نو ډېرو خلکو راسره هم رابطې وکړې هم یې د ساینې دپاره ټلیفونونه وکړه هم هغه داسې ځینې داسې زنانې ولې بلکې ډاکټرې او پروفیسرې ولې چې هغو چې موږ لدی شي نو خبرې چې سمینار ته موږ راغوښتي وې نو دوی چې موږ به قاعده تور له تاسو سره به دي دا کوم چې تاسو مبارزه شروع کړې ده یو سپېشل کار مو روان کړی دی موږ به دوی له تاسو سره ملګري یو او هغه سړی یو روشن فکر خلکو چې خپل هم مشتزنانی راوړي وي او په دې کار یې موږ وستایلو هم چې دا ښه کار دی او په کار به چې دا وکړي او دا ډېر لوی ګام دی چې واخیستل کېږي او دا اول ګام دی.
تاندې هیلې
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تیلی
د باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي
وقت پښتنو خزو د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د شورنې غورزنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون مشت سیمه ته هم وغځید. د وقت تحریک د ژوب سیمه یو غړی پلوشارنا مشال رادیو ته ول کوټی خارته د کلاسف الله ژوب او یا نورو پښتون مشت سیمه نه د انجنو یو غونډه ته راوستل یو ګران کار دی.
د جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډیر ډیر ګران دی. د ستنجنې راکولونه ورنسی ټلیفون جوړو باندې ډیر زیات سخت دی نو او بیا اول ورکې درته کلیزا والا د واک کوم نو مشر ډیر زیات پریشانو سي جونې براسک باندې سره کوم سي ورته ویل خپل ملګرو تخپل او ځان او کوم یې جونې مشته خو ته ویل ډیر زیات خوشاله سي په دې کې ډېر د څنګه موږ څه کول خو اجازه نه ورته کو د دې ډېر زیات هڅه کړې او بیا د ریکلی فټ راغلي کده لوري پښتونخوا او خبر پښتونخوا په نظر ته بریدان چې کوم د زیات هم نه راغلي کده کومي پښتونخوا په نظر ته وګړه دا جنرال دي خو زیات دی ولې موږ دومره امید نه چې جنرال به دومره زیات عادت کې بیره
خپل وشارلا انزورګری هم کوي او په خپل دغه هنر کې د خوځو په اړه د ټولنې د ناوړو رواجونو تصویرونه جوړوي. نو وړي وای دوی چې کله د خبر پښتونخوا نو رسیمونه راغلو جنو سره ولیدل نو ډېر خوشاله شوې.
دوی سره ملاقات وکي مې ملګری چې کومې وي او مشکي ډېر زیاته فرق ولې ولی هغه جنو کومې وي هغه تقریبا ډېر زیاته په خپل حق خبرې وي او مشته مې ودی مش او هم نه یو په خپل حق خبرې مش کومې ملګری وي هغه هم نه په خپل حق خبرې نو فرق وي خو کله چې دوی ملاقات نو ډېر زیاته لای او بل سره د مینې اظهار وکړي او ډیر زیات خوشاله سره او د ایس انجن هم ډیر زیات خوشاله سي په ډیر زیات فادات کې لاغه د انجن راخلي بل بیا هغه د لوري پښتون خو هغه ولي او موږ دلته موږ چې له یو بل سره ملګرو ډیر زیات خوشاله سي او افغانستان د خدای انجن راغلي وي د موږ به ډیر زیات خوشاله سي او
بل وشوای دوی په جو کلاس الله او نور سیمو کې د انجن لپاره د یو شمیر پروګرامونو پلان لري او په جو کې د انجن لپاره یو لایبرری هم جوړوي.
دا سوچو چې موږ د نور زیات ډیر زیات سټډي سرکل جوړ کړو یا نور پروګرامونه وکړو چې جونیئر غونډې کوو د خپل حق خبرې کوو او څه کواک نه ولي دا جنې نه خبرې د خپل حق باندې یو د مين چې باورې د چې یو کوشش او دا واک لامل خالي په دا ادمو کلو کې هم ډیر زیات جنې مخ تراخه ل لائبریری خیال اول لاغه ټایم مشتراغي موږ دلته د ژوبو سیدونکو یم نو ما لري دی دا یبې د جنو سترنګ سوچ او سترنګ شغای نو ما ډیر زیات د کمی احساس کوي چې موږ هم یو څه سوچ ولرو موږ ډیر فست سوچ لري موږ چې نو ما ویلي دا سوچ کوم دی خالي د کتاب په ځای چې دا ټایم پاتل لای شي نو ما دا په وخت پاتل کې کله چې موږ یو لائبریری ځان ته جوړ کړو ما موږ چې کوم د وخت جوړ پاتل موږ نه یې موږ مرسته لائبریری لپاره نور ملګرو ځای پیدا کوي بیا اوس موږ د یو بل له خلکو څخه کتابونه غواړو او ډېر ژر به دا لائبریری خلاص هم شي.
د واک تحریک یوه بله غړي له ژوب سره تعلق لرونکي زوفا شته، هغه د کوټې په سردار بهادر خان پوهنتون کې تعلیم حاصلوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کوټه کې دا د دوی لپاره داسې یواځینۍ غونډه وه چې ښځو پکې ګډون وکړ.
واک سی دی واک هغه پلیټ فارم دی اسپیشلی د پښتنو نجونو لپاره، په هغه کې دوی سری خپل حقوق غوښتلای شي، خپل واک سری هر کانفیډنس ښځو ترکې سي تاسو خپل حقوق لري، تاسو خپل حقوق غوښتنه وکړه. نو د دې څخه موږ دویمه کلیزا ولا سنا لایبای سبزی کندی صافی نورې ډېرې مرګري لږو شاور راغلي وي او دا زموږ د جنوبي پښتونخوا د نجونو بیخي اوله یو داسې کلیزا ولا چې موږ مطلب د ښځو د حقوق په حواله چې موږ یو سیمینار اټینډ کړل، هغه کې ډېر زیات خوند وکړی چې موږ مطلب چې خاص کر چې بیا په پښتنو کې بیا کوم زموږ ایریا دی نه د بلوچستان چې کوم دغه سویلي پښتونخوا څخه کومه کړه په دغه سایډ کې ښځې ډېرې زیات وال شوي. نو موږ ته سیدې کله چې موږ مطلب که د هرې نجکۍ چې کومه یم جنه راغلی وي هغه له کوره ځان په ډېر مطلب په ډېر ستونزو بعد راغلی ولي.
زوفاش وایي دا په خپله ډېره په ګرانه د غونډې ته ورغلې وه. نوموړی وایي له کله نه چې دغه غونډې په اړه اورېدلي وو نو دای ارمان و چې ګډون به پکې کوي. په واک کې د شاملېدو دغه غونډې ته د تلو په اړه زوفاش وایي
کابل زه د ځان خبره هم وکړم. واک زه به تاسو یو لږ بې شیدر بیان کوم. دا د مارچ خبره ده، مارچ غربیز خبره ده چې څه ټایم سنا وړاندې ژوب ته راغې زه هغه ټایم په ژوب کې ولم. نو دوی ویل دا به واک تېرېږي چې دا به داسې د ښځو تېرېږي وي نو داسې ګډ شي چې دا به ښځو ته حقوق ورکوي، داسې به ناستې به کړي چې داسې به وي. نو کله چې ما خپل کور والا ته وویلې په هغه ناسته کې ډېرې زیاتې نجونې راغلي وي او ډېرې زیاتې نجونو ګډون هم وکړلی لیکن څه ټایم چې دوی خپلو کورو ته لاړې نو د کور والا ډېرې سختې منع هغه ورته ویلې داسې یو سي دي دا د دغشې لپاره یو ضرورت هم نشته. نو کله چې په اتم مارچ باندې د ښځو ورځ وله بیا موږ ته د واک پېښور د دغه شي راغې چې په کار دي تاسو په خپل علاقه کې د ومن دې مطلب منع وکړه. نو هغه موږ منع وکړه ډېرو ستونزو بعد له ډېرو زیاتو ستونزو بعد موږ خپل کور والا یو ورځ راځي کله هغه مست دا مطلب څنګه دي بس ښځې دي بس موږ تاسو سبق یا تاسو نور څه غواړه موږ ویل موږ سبق ویل غواړو موږ بهر وتل غواړو په خپل مرضي موږ خپله دنیا په خپل نظر باندې کتل غواړو څنګه موږ مطلب پوینټ آف ویو دی موږ بالکل په هغه باندې کتل غواړو. نو موږ خو ډېر اراده اوس موږ به بېخي ډېر نجونه راځو بېخي لږ نجونه راغې ډېرو دې کور والا اجازت نه ورکړې او بیا چې هغه تصویران څه ټایم پر فیسبوک راغو نو خلکو ډېر زیات طنز پر وکړلې ډېر زیات یې مطلب بد ورته وویل چې دا اوس دا په زموږ په علاقو کې دا څه شوه دا ښځې چې دي هغه اسلام هم یې ښځې په پرده کې دا دي دا شان به تاسو نه کړه بیا چې زه د لیکوټي طرف په کوټه کې زما دا دوم کال دی زه د لیکوټي سبق یې بیا څه ټایم دا کلیزه ولا بس د کلیزې زما ډېر زیات زړه غوښتي چې دی اټینډ کړم بیا له کور له والا بس بېخي لکه زما له نور کور له والا سره مهال نه وکړلی ما خالص زما یو اقادي چې هغه زما ډېر ښه دوست هم دی هغه ټول چې داسې زما زړه غواړي
زوفاش وایي باید کورنۍ نجونو ته هم د تعلیم حاصلولو او روزګار حق ورکړي. نوموړی وایي د بلوچستان پښتنې لا هم ډېرې وروسته دي، دلته نجونې او ښځې پر سیاسي حالاتو او د خپلو حقونو پر سرغړونو نه دي خبر.
نو زه دا یم چې یو ښځې چې دا کورنۍ خالي ده دي په مور یا په پلار یو یم سپورټ کې نو هر نجکۍ چې ده هغه به ډېر زیات مطلب ډېر ښه معاشره کې به ډېر ښه کردار ادا کړي. ډېر ښه په کار دي چې نجونو ته تر ګردو اوله دا مسله ده چې نجونو ته د تعلیم ورکړل. زموږ تعلیم څه دی؟ زموږ ډېرې کمې نجونې که زه د روغ خبره وکړم ډېرې کمې نجونې تر میډل کلاس پورې ورساشي، بیا تر هایس پورې ورساشي، بیا ایس ایس سي وکړي، نو دا مخکې راځي تر ماسټر پورې، تر ایس سي پورې. دا خالي یو دوه درې پاتې.
ته وا غورځنګ د بلوچستان پرې وایي دوی ته په دې اړه لا ډېر کار کول دي او زیاتوي دوی به کوشش کوي چې د واک تر سوري لاندې په سیمه کې داسې ورته نور پروګرامونه هم وکړي چې په کې به د ښځو د زیات ګډون لپاره کار کوي. د واک غورځنګ یو مشره سنا اجاز سره د خپلو نورو ملګرو له پېښوره کوټې ته تللې وه او هلته یې د نومبر پر لومړۍ نیټه د واک دویمه کلیزه ولمانځله. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د واک په دویمه کلیزه کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه سنا سا او یا ښځې او نجونې راټولې کړې وې.
واک تاریخ دو کلن شو دا مونږ په رسمي توګه دو کلن شو هسه د دې تقریبا سر پاسه درې کال کېږي. د دې په دوه کالو خصوصي توګه که دې ته زه نظر در وکم نو دا سیدا چې مونږه ډېر کار ډېر زیارم کړی دی. مونږه هر د سولې د پاره که خبره کې د مونږ په کې خپل خبره کړې ده. مونږه سټډي سرکل کړې دي، سیمینارونه هم کړې دي او بل مونږه هڅه کوو چې په دې کې زمونږه ډېر هدفونه دي. هغه دا چې مونږه پښتنو ښځو ته د پښتو لیک لوستو خیو. یو هدف زمونږه دا دی چې په تاریخ پوګدو کې چې کم پښتنو زنانو د سل کال وړاندې هم هڅه کړې دي، مبارزه یې کړې ده، نو په هر میدان کې، که د ادب په میدان کې، د سیاست په میدان کې، که د جنگ په میدان کې، د هغې کارونه، د هغې زیار هغه ډاکومنټ کوو به او د مضمونونو په شکل کې به دنیا ته، نړۍ ته په پښتو، په انګریزي، په نورو ژبو کې وړاندې کوو. یو بل مونږ دا کوشش هم کوو چې د پښتنو ښځو، د افغانانو د دې ورځې ولمانځو. نو په دې را روان نوي کال سړي په دې کې به یو کلندر هم زموږ پای کار روان دی به لانچ شي. بیا چې زه ټولو نه مهمه یا زما لپاره ډېره غټه خبره وي هغه دا ده چې سره د دې چې مونږ د هغه پښتنو اتلانو، سړو اتلانو ورځې ولمانځو چې چا د ښځو لپاره هڅې کړې دي، پای کې بادشاه خان، خان شهید، په دې مونږ سیمینارونه هم کړي دي، په دې باندې مونږ لیکونه هم کړي دي. د دې هر څه سره یو غټ کار یا لوړ کار چې ما ته ښکاري هغه دا دی چې مونږ په ژوندې په سیمه کې د پښتنو جنکو دپاره یو لایبرری کمپاین شروع کړی دی. هلته به ډېر زر تاسو وینئ چې د پښتنو جنکو دپاره یو لایبرری مونږ جوړو. زما په خیال پاکستان کې چرته هم د پښتنو د ښځو دپاره یوازې لایبرری نشته، خو مونږ دا د واک تحریک لاړخه په ژوب کې اولنی لایبرری کوو او بیا امید دا لرو چې را روان وخت کې به نورې هم لایبرری جوړي.
نولسم کال پر یو دیرشم دسمبر واک خپل لومړنی کلیزه ولمانځله. ورسره د 2000 کال د جنوري پر شلمه په پېښور کې د باچا خان 2000 اتلین ولمانځه. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
Thank you.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث. عبدالحی کاکړ د دې خپرونې کوربه دی او دا خپرونه تاسو ته همدا اوس نیخ په نیغه وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستان او افغانستان د ترانزیت او سوداګری تړون لاسلیک کړی دی. تړون د نومبر پر 11مه نیټه په کابل کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی. د پاکستان یو پلاوی په اقتصادي چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود په مشرۍ د نومبر په 15مه نیټه کابل ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او ګمرکونو په برخه کې د شته ستونزو ترڅنګ پر دوه اړخیزه تجارت د افغان چارواکو سره غږېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نومبر پر 19مه نیټه افغانستان ته ځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوا هم د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تړونونه خبرې او ژمنې سوي دي خو در دې سربېره هم د سوداګرو په وینا پکې د پام وړ پرمختګ نه کېږي. اوسنی تجارتي تړون به څومره ګټه ولري او نور کم داسې اقدامات دي چې پاکستان سربېره د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت لا پراخ سي. دا او نورې پوښتنې د مشال ترڼا لاندې باز کې د پاکستان سوداګرو اتحادیې پخوانی مشر داروخان اڅکزي او په کابل کې د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډې اتاق د کابل څنګه اجرایوي رئیس نقیب الله صافی سره څېړو. دواړه مېلمانه راسره د ټلیفون په لاندې. نقیب الله صافی صاحب تاسو او داروخان اڅکزي صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خوشاله ستاسو د دواړو مننه. زبا پایل داروخانه چگزی صاحب له نقیب الله صافی صاحب کوم. نقیب الله صافی صاحب اول کلر داسی تاسو دغه تړون څارلی وی یا هلته واست نو دا اصلا دی څه دغه تازه یا نوې تړون؟
بلې اول خو سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه هم خبردار چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ابدا قرارداد چې په کال 2010 کې شوی و، یعنی دغه ترانزیتي تړون، هغه تړون د 15 کالو دپاره ټاکل شوی و، خو په وخت تېرېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې سیاسي او تخنیکي مشکلاتو له امله دغه تړون تمدید نه شو. په وخت سره تمدید نه شو، نو دغه همدغه پاستې شو چې په دې وجه باندې د سوداګرو ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې شوې. نو د وخت په تېرېدو سره دغه د پاکستان افغانستان سیاست هم خرابېدو طرف ته لاړو. نو اوس یو داسې فضا رامنځته شوه چې د دواړو هېوادونه غواړي چې په دې تړون باندې موافقې ته ورسېږي. دغه تړون په خاطر باندې چې د قرارداد لاندې د افریقا غونډه معطله وه، یعنی اومه افریقا غونډه تر اوسه پورې د دې سرنوشت نه و معلوم. نو خوشبختانه د پاکستان جانب څخه د عبدالرزاق داود صاحب او ورسره مل پلاوی افغانستان ته راغی، او د افغانستان د چارواکو د خواهی خراغلاست شو. په خوشبینۍ او ورورولۍ فضا کې دغه تړون باندې غور وشو، د دواړو خواوو پیشنهادونه واورېدل شو، او په دې باندې پریکړه وشوه تر څو په راتلونکي دوو دریو میاشتو کې یو تخنیکي ټیم په دې باندې کار وکړي چې کومو ځایونو کې په کومو اړخونو کې په کومو بخشونو کې ضرورت دی چې دلته یو دغه وشي، امینمنټ وشي، دلته دوباره دې باندې غور فکر وشي. نو دغه فیصله وشوه، او ټاکل شوې ده سبا عمران خان صاحب هم افغانستان ته راشي، کابل ته راشي، او په دې باندې خبرې وشي.
نقیب الله صافی صاحب، تاسو ښه تصویر راکړي، اوریدونکو هم به تصویر ورته ملاو سوی وي. او بیا د روخانه څخه سیب ته ځم، خو دلته هم دغه سوال کوم چې دغه تړون چې بیا یعنی لاسلیک سو، د دې به په ساده ټکو کې د افغانستان پاکستان تجارت ته ګټه څه وي، یعنی ارزښت یې په څه کې دی؟
دو خبرې دي. یو د پخوانی تړون تمدید دی، یعنی که چېرته پخوانی تړون تمدیدېږي نو هغې کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ او ترانزیت کې لږ ستونزې موجودې دي، چې هغه تخنیکي ستونزې زمونږ اوس د پاکستان تاجران د ضرر لاندې راولي. خو که چېرته دغه تړون چې دولت هغه پروتوکولونه چې په یو ترانزیتي قرارداد د وجود ونه لري، هغه په دې تړون کې موجود دي. نو دغه پروتوکولونه باید،
یعنی که دا پروتوکولونه تاسو لږ تشریح کړئ، خلک پکې لږ دغه سي چې دا څه پروتوکولونه دي، یعنی ستونزه څه وه، په کوم ځای کې وه؟
یعنی داسې پروتوکولونه دي چې د افغانستان او پاکستان د موټرونو یا د ترانسپورټ په بخش کې د محدود زیات اجازه ورکول دواړو طرفونو کې، یا همدارنګه په بندرونو کې ګرانتیا اخیستل، ضمانتونه اخیستل، یا نور تجارت په ټرانزیکشنو کې مسایل دي. دغه پروتوکولونو کې دولت دواړو طرفونو وعده وکړه چې دې باندې به یو غور فکر کوي، دا به دوباره جوړوي چې تر څو په آینده کې یو ښه قرارداد ولري. سره
مننه نقیب الله صافی صاحب. رازمه دارخانه څخه صاحب، تاسو خو بهرحال دغه ټول تصویر درته واضح سو، تاسو عظیم د پاکستان افغانستان په تجارت کې ډیر زیات ځای راځي، خپل پاکستان کې هم له چارواکو سروې نه افغانستان تم ځای راځي. دغه تړون یا ور سره تړلې نورې سوداګري، دغه چې اوس کم ګام اخیستل شوی دی، دا ستاسو لپاره څومره هیله ورکوونکی یا هیله بخښونکی دی؟
اصل کې کاکړ صاحب، د ټول نشه خبر خدا ته چې ډېر وخت نه بعد د افریقا غونډه وسوله. په افریقا غونډه کې چې کم د پاکستان تحفظات دي، هغه د پاکستان د اړخ ښکاره سو، چې د افغانستان تحفظات دي، هغه د افغانستان د اړخ ښکاره سو. د دې غونډې نه کېدل قیمت شو هغه د افغانستان خاص کر،
تاسو خبره وکړه تحفظات، یعنی د
پاکستانو د قیمت ادا کوي،
یعنی تحفظات یعنی د پاکستان څه دي او د افغانستان څه دي؟ تاسو څه د دې
تاسو چې د پاکستان تحفظات هو دا دي چې دوی دا وایي چې کوم د مالونه د پاکستان د لارې څخه په ترانزیت کې افغانستان ته ځي، یا په لار خالی کیږي، یا په افغانستان کې نه کاریږي، بیرته مستر راځي. دا زموږ په فکر باندې، موږ به حیثیت یو تاجر هم د دې سره اتفاق نه لرو. دویمه خبره چې کوم د افغانستان د اړخه تحفظات دي، هغه دا دي چې پر دغه خدشات چې کوم پاکستان لري، د دې خدشاتو په رڼا کې پر دغه مالو باندې 15 کسم ډېر درانه شرایط هغه شرایط دا دي چې کمال د 500 روپیو که د 100 روپیو چې د پاکستان پر لایق د هغه کم قیمت دی هم د هغه قیمت برابر به افغان تاجر په کراچی پورت باندې د دې انشورنس ګارنټي ورکوي. که چیرې مال په پاکستان کې خالص نو دی به د هغو هغومره قیمت چې دی د ټیکس دا دوی ته انشور دی. دا یو پاکستان د دې یو شرط پر لګولې دي. دویم شرط دا دی چې د دې مالو به سکریننګ کېږي.
یعنی سکریننګ زما مراد جانچ پړتال دی کېږي.
دریم درې مطلب دا به د دې مالو به ټریکینګ کېږي. دریم به دای چې دا به بونډډ کیریئر وړي. څلورم دا دی چې دا به په کنټینرایز کارګو وي. پنځم دا دی چې په هغه کنټینر کې چې دی یو ټریکینګ سیستم به ټریکر به پکې شامل وي. شپږم شرط دا دی چې دا به چې کوم دلته راځي او بیا به د افغانستان د لارې به د دې ثبوت موږ ته راوړي چې دا هلته رسېدلی نه رسېدلی پکې شاید په مابینس کې څه شرایط لا نورم یو دوه ماسې شاید ورسوي. نو دا څومره شرایط چې دي دا د افغانستان تاجر دا خبره کوي چې زموږ سره سترګې دا ټول شرایط دي منو که په قیمت افغان تاجر نه وي که په قیمت باندې د مثال په توګه په اوپر مارکیټ کې چې زه یو موټر لوډوم ماته په 1,50,000 روپۍ باندې هغه موټر په کرایه را پیدا کېږي لیکن چې تا پر ما باندې بونډډ کیریئر شرط تېر شوی دی دا باندې درې څلور کسان پر دې باندې کمیشنان اخلي اخر دا په 2,50,000 چې نو دا 1,00,000 روپۍ خو دا نقصان زما شو. کنټینرایز کارګو ته زما د غواړې په کار دا د چې بونډډ کیریئر دی نو په کراچی کې د دې سټفینګ وشي ټرانسپورټینګ وشي چې دا هغه کنټینر پر هغه ځای لاس ورکم ځکه چې تا ماته بونډډ کیریئر راکړی دی
دا خبرې
لیکن د دې پر وړاندې کې دا کیږي
خبر د پاکستان حکومت دا یو اندیشنه لري بیا زراځم نکیب الله صافی صاحب ته ورسته ځم دغه پښتنه کراته جواب کوي چې پاکستان حکومت تاسو سره دا یو تحفظات لري چې د افغان ترانزیت ریټ په نامه چې څومره سامان راځي هغه افغانستان ته نه رسی بیرته پاکستان ته راسي او دلته سمګل سي او دلته خرڅي سلدې سره پاکستان اقتصاد ته تاوان رسی نو ځکه خو تاسو له دې سره اتفاق نه کوئ ولی تاسو اتفاق نه کوئ
موږ ځکه اتفاق نه کوو چې په دې باندې چې کوم د اپا غونډه شوې په 2010 کې چې کوم اپا اګریمنت ساين شو نو په هغه وخت کې پر دې باندې ډیر بحثونه شوي دي او دا ټول په کار دا چې دا اوس کوم د پرون او د ورن ورځې غونډه شوې ده په غونډه کې دوی پر دې موافقه کړې ده چې موږ به یو کمیټه جوړو او هغه کمیټه به بیا خپل سفارشات وړاندې کوي. په کار دا ده چې شپږ غونډې د هفته سلوې په 2009 او په 2010 کې د هغه غونډو ټوله خلاصه دغه د افریکا اګریمنټ دی لیکن ورسره چې کوم هغه ورکینګ پیپرز دي د هغه شپږ غونډو په کار ده چې دا ټول مخ ته کشول شي. پر کوم غونډو چې په هغه وخت کې بحث شوی دی او هغه باندې اتفاق نه دی شوی په کار دي چې پر هغه باندې وخت نه ضایع کیږي پر هغه باندې وخت نه تیریږي. دا صرف موږ چې کوم شی ګڼو هغه دا دی چې په کار دا دی چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ اعتمادسازي وي او هغه اعتمادسازي کې د افغانستان او د پاکستان تاجر شامل وي. دا شپږ چې کوم د افریکا غونډې شوي دي د اوومه غونډه او په شپږ غونډو کې چې د پاکستان د لارې هم او د افغانستان د لارې هم په سکتور خصوصي پکې شامل وو. د افغانستان تاجر نماینده او د پاکستان د تاجران نمایندګان پکې شامل وو لیکن د بده مرغه د دې وارې زموږ خپل د حکومت سره زموږ دا ګیله ده چې موږ د دوی سره دا غوښتنه کړې وه چې په کار دا چې پرایویټ سکتور سره په دې کې شامل وي او دوی په هغه کې پرایویټ سکتور شامل کړی نه وو لیکن بیا هم موږ چې دوی خوشحاله د خپل د افغانستان ملګرو سره چې هغه بیا هم هلته خپل ځانونه ورورسول او د دوی چې کوم مجلس دی په هغه کې د دوی سره شریک شو. پاکستان دا غواړي چې موږ په کار دا چې کوم زموږ د اندېښنې دي د دې مال د هلته واپس راتلو افغانستان دې خپل لایا پورته کړي افغانستان دې خپل ټیرف پورته کړي زمور سره چې دی ټیری پرشنلایزیشن دی وکي
شا پوسومه یعنی تاسو په ساده ټکی کې ودا چې ګوځه کې خلک بنې سی پپو یعنی د پاکستان له افغانستان دا غشتنه ده چې تاسو پر دې مالونو باندې چې افغانستان ته ترځي تاسو د دې چې کوم محصول لګواسته چې کوم ګمرک لکوي د دې شر یا کچ ور لوړه کوي نو کدا بیرته راځي یعنی دې زخمو څه معنا واخو
دی بالکل دا خبره کوي چې په کار دا چې خپل محصول د پاکستان محصول برابر کړي
بیا به ګټه څه بیا به ګټه څه
د دې ګټه چې کچیر د دې مال باندې پر پاکستان څومره محصول اخیستل کیږي نو په افغانستان کې هغومره محصول پر وخت سي نو د دې ګټه بدای چې دا مالونه به بیرته نه راځي د دې په محصول دومره زیات شوی د دې قیمتونه به جګ وي دا نوې دی دا وایي چې په کار دا ده چې پر افغانستان باندې کوانټیټیټیو ریسټرکشنز ولګیږي یعنی چې څومره د افغانستان ضرورت یا افغانستان د خپل ضرورت وشي چې کوم مالونه دوی ته راځي دوی څومره ضرورت لري هغومره کوټه دې واخلي
سمه در ډیره مننه تاسو د روخانه څخه سب ډیره شته شریک چې کم کم ځای کې څنګه دي نکی بلا صافی سب تاسو یعنی لکه کوم خبرې چې د روخانه څخه سب یا بیا د پاکستان چې کوم غشتنې دي د بیرته نه کاچاک کېدلو د افغان ترانزیت سامان یا بیا د افغانستان په کار دي د خپل ګمرک کچا لوړه کې ټک زیات کی چې دا که بیرته راځي نو بیا نسمګل کېږي یا نه کاچاک کېږي یا د نورې چې کوم دي دا تر کومه حد پورې یعنی دا تر یو حد پورې خداس ښکارې چې د پاکستان دغه غشتنې چې دي هغه په یو لحاظ باندې منطقي ښکاري
بلې دلته څو خبرې دي یو خو د قاچاق خبره چې دا واقعیت خبره ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې پخوانه په یو عنعنوي ټریډیشنل شکل باندې تجارت کېده چې دغه تجارت باعث د دې شو چې په رسمیاتو ته کله زمونږ د پاکستان تجارت واوښتو نه دې ته د قاچاق نوم ورکړل شو خو اوس چې کله د افتا قرارداد امضا شو او د افتا قرارداد نه وروسته دغه ته مخنیوي شروع شو هم د پاکستان جانب نه یعنی دغه شو چې په بندر کې یو قسم هغه چې مخاردار واچول شو یعنی بندر ټول بند شو په ځای په ځای پوستي پرتی دي یعنی دغه قاچاق مخ اوس نیول شوی ده که پاکستان جانب دغه تشویش لري چې دغه قاچاق راځي نو زه فکر نه کوم چې دا قاچاق په اندازه راځي صحیح ده چې په یو څه اندازه به په یو فرعي لارو به کښې ځي خو په عمومي شکل چې څومره تشویش پاکستان جانب لري هغومره قاچاق نشته دی او نه کېږي دویمه خبر ده ټیرف ده چې مثال د افغانستان جانب ټیرف ورکی یعنی ټیرف هغه حالت ته ورسوي چې کوم پاکستان کې یې اوچت کی نو دلته په افغانستان تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان صنعت دومره قوي نه دی افغانستان ټول مالونه د نورو هیوادونو نه واردوي او هم چنانې د پاکستان نه واردوي نو که دلته چېرته ټیرف اوچت کی یا تعرفه اوچت کی نو دا به د یو بل سردردی جوړ شي د تجارانو او د دولت په منځ کې نو زه فکر نه کوم چې دغه مشکل په دغه شکل حل
شي دغه خبره څومره دغه د لکه داروخانه تکزی صاحب د پاکستان یو خبره وکړه چې هغه یو حد پورې منتقی ښکاري چې که افغانستان پاکستان ته یو حد وروښایي چې یاره دومره سامان به راړي ځکه چې افغانستان دومره یعنی که افغانستان چې دی هغه سلو د غوړیو ډبیانو ته ضرورت لري نو په کار دی افغانستان پاکستان ته وروښایي
هغه حساب کوټه سیستم محدود کول د اموالو دا په تجارت کې د نه منلو خبره ده ځکه په ترانزیت کې که چېرته کوټې وټاکل شي نو سبا به افغانستان هم وایي چې زه منځنۍ اسیا ته چې ته څومره مال وړې نو زه تا له کوټې سیستم در کوم ته به هم دغه کوټې مطابق خپل مال منځنۍ اسیا ته انتقالې نو زه فکر کوم چې د قاچاق نو مخنیوي لپاره دې کار وشي او په تجارت کې دې دغه نه کوي مثال شرایط نه ټاکل کېږي که یو څه اندازه قاچاق کېږي یا مالونه بیرته وړل کېږي هغې دپاره د پاکستان جانب د پاکستان پوځ په بندرونو باندې پروت دی پوستې پرتې دي سیمې خاردار لګېدلی دی نو که چېرته د دواړه دولتونه لاس په کار شي او د دې مخه ونیول شي ځکه د پاکستان جانب به هم یو څه اندازه مال راځي چې هغه افغانستان ته قاچاق کېږي نو که دوه
طرفهغه کم سامان دی هغه کم مال دی چې تاسو افغانستان ته درکاچا کې
لکه بعضی اموال لکه بوره ده بوره اوس زیاتره
د قاچاقي شکل په رسمي شکل هم راځي، هو په ځینې ځایونو کې په قاچاقي شکل هم راځي. نو دغسې اموال دي چې مثال هغه دواړو دو طرفه دې ته مخنیوي دپاره کارول شي، که چېرته په ترانزیت او تجارت کې د کوټې سیستم یا د محدودیتونه رامنځته شي، نو دا به زه فکر کوم چې د آینده دپاره د تجارت او د ترانزیت د پرمختګ مخه نیولي. نو سیستم زه فکر نه کوم چې د افغان پرایویټ سیکټر په دې سره اتفاق ولري او دا قبول کړي.
مننه ډېر نه کیبلا ساتي صاحب، زه هم راځم داروخانه چکزي صاحب تاسو ته، یعنی دغه خبرې چې موږ تاسو کمی تشریح کړي او تاسو وایي چې د پاکستان افغانستان ترمنز یو خند دی د تجارت یا ترانزیت یا د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې، نو تاسو په خیال باندې دغه کم پټکا کم تړون دی، آیا دا به دغه مسلې یا د ستونزې حل کړای شي کبه نه کی؟
زما په فکر در څو پورې چې د دواړو ملکونو نیت پراخته وي نه وي، نیت کم شوی نه وي، یو پر بل باندې مو شک کوو، هغه د شک په فضا
نه نه، دا خو داروخانه چکزي صاحب، دا خو د نیت او دغه خبرې نه دي، دا خو ښکاره ارقام دي، دا خو یو ښکاره اقتصاد دی، معیشت دی، په معیشت کې خو ګټې دي، نو باور به بدلته، یعنی په کومه معنا باندې دلته باور خو با یعنی په بل شکل کې کېدلای شي، خدا خو مخامخ ارقام دی ګټه د ښکاره، نو دی کې څه باور زیاتول دی یا بدنیتی یا نیت؟
د شي د کاکر صاحب چې کوم هفته غونډه سن شوې ده د 2013 د درداوسه پور روانو، په دې کې دومره غټ مشکل نه دی لکه څومره چې پر دې باندې د عمل کولو کې مشکلات خنډونه شته. د عمل کولو خنډونه چې هغه چې کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې خراب شي، د هغې اغېز څه دي؟ هغه پر بندرونو باندې ولویږي، بارډر باندې د لسو شپو دپاره، د میاشت دپاره، د شلو شپو دپاره، د دې ټرانسپورټیشن محدود کړل شي، د دې دپاره چې دوی مشکلات جوړ شي، او دا چې کوم موټران دي هغه په افغانستان کې سار شوي، په میاشت نه راوړي، خالي موټران په پاکستان کې لوډ موټران ولاړ دي، هغه په لس شپې په پنځلس شپې باندې نه دي. نو دا چې دي هغه په انګریزي وایي کاسټ آف ډوئنګ بزنس، چې دي هغه دا مطلب ګران چې دا مشکل وي. دویمه خبره دا چې په کار دا چې کم دا سفارشات اوس دي د دې بعد جوړي، په دې کې پرایویټ سیکټر دی د ځان سره ملګری کې دا سفارشات پکې شامل دي.
یعنی پرایویټ سیکټر د تاسو مراد څه دی؟ یعنی پرایویټ ځز مو خلک په پوسی، پرایویټ سیکټر د سې مراد څه؟
کار دا چې کوم د افغانستان چیمبر اف کامرس دی، د پاکستان
چیمبر اف
کامرس دی، کار دا چې دا د سوداګری تنظیمونه د دې برخه، نو هغه په دې کې چې دی یو خو د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم دا د ترانزیت دی یا تاسو ورته وایي، دویم د پاکستان او د افغانستان در مابین دوه طرفه تجارت چې دی، د هغه ډیر ضرورت دی، هغه ډیر غټ مارکیټ دی د پاکستان لپاره، افغانستان او د افغانستان لپاره یو ډیر نږدې مارکیټ دی.
یعنی او داروخانه چکزي صاحب، او دا تاسو دغه نکته ته زه راتلم، بیا به زه زمونه کیبلا صافي صاحب، ځکه چې موږ ټوله خبره په ترانزیت وکړه، او یعنی که د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل تجارت دی، هغه کې هم دغه ستونزې دي لکه کومې ستونزې چې په ترانزیت کې دي کنه، دا غو باندې بیا بدله ده؟
نه، پکې هم ستونزې شته خو باندې بدله ده، په دغه شکل نه دي، په بل شکل دي.
یعنی لکه څنګه
هم دا مشکلات داسې مشکلات شته چې په پاکستان کې کم شیان دلته جوړیږي، نو هغه دپاره چې دی شرایط دا دي چې کم د کراچی د لارې دنیا ته کم مالونه استول کیږي، د هغه دپاره قانون بیل دی او د افغانستان دپاره قانون بیل دی.
کله ژه تشریح کوي چې لږ موږ په پوسو،
هغه قانون دا دی چې دلته چې دی په ایڈوانس پیمنټ باندې به وي، په ایل سی باندې کار نه کیږي، ټول دنیا سره په ایل سی باندې کار شروع دي. دویم دا دی چې ته د بازار سمال د مارکیټ سمال نه شي اخستای، ځکه چې د دوی شرایط دا دي چې پر هر یو پیکټ باندې به دا پرنٹ وی چې فار ایکسپورټ ٹو افغانستان، ناٹ فار سیل ان پاکستان،
د افغانستان د پاره دي،
دا پرنٹ کېده دا د افغانستان د پاره، دا د ایکسپورټ د پاره دی، پاکستان کې د دې سیل نشته. نو دا یو شی چې زه پکې چپای کوم، دا زه په بازار درنیول سی چې څه نو څنګه کوي، دا به زه د فیکټری ته اخلم، او فیکټری د بده مرغه په پنجاب کې دی یا په سند کې ده، او د افغانستان سره چې کم تاجر دی تجارت کوي، هغه ټول چې دی هغه یا د چمن دی د کوټې دی د پېښور دی هغه د افغانستان د پاکستان چې کوم پر بارډرونو باندې پراته خلک دي هغه تجارت کوي هغه چې دی د غلام خان خلک تجارت کوي نو هغه په خپل نه څه کوي هغه بخا مخه د دې په ذریعہ باندې کوي
نو هغه کې هغه کوي سي نو تاوان څه دی یعنی کولای اختصاص باندې خود څه نه د بارډر باندې زدې چې تاسو زه یې رايقي وړه یعنی هغه کې بیا څه تاوان دی
نه دا چې دې پر موږ کوي نو پر موږ شرایط نو پر کوي موږ د مارکیټ څخه د بازار څخه راوخو پر هغه باندې چې دی و موږ ته بینیفیټ نه رسیږي
ګټه نه
رسیږي کوم مینیفیکچرر کی هغه ته زیرو ریټینګ سیکس او ډیټ ډرابیک رسیږي نو هغه سخت شرایط دي هغه شرایط چې د موږ نو پر کولای ځکه چې د افغانستان سره کوم دوه طرفه تجارت دي هغه مستشدي هغه مشکلات دي نو په کار دا چې پر دې باندې هم
یعنی پاغه کی څه کېدلای سي پاغه کی څه آسانتي راوستل کېدای سي د پاکستان افغانستان د پاکستان لغاړي څه کېدلای سي
باید دلته د پاکستان پر تجارتي پالیسی کې یو پیرا ده پیرا 7
او
بلکې پیرا 7 ټو د ومه ماده دلی دویمه ماده ده چې هغه سپیشلی د افغانستان د لپاره د نور تجارت ټول په خپل ځای لیکن د افغانستان د لپاره د شرایط دا دي د مینځو وبای
یعنی هغه شرط څه دی یعنی هغه څه وی هغه پیرا څه وی هغه د پاکستان قانون
هغه پر افغانستان باندې چک ساتل دي په کار دا چې موږ د پاکستان او د افغانستان و دوه طرفه تجارت ته په داسې نظر نه وګورو چې دا شي نه چې په دې کې غلط کار وشي په دې نظر ته وګورو چې دا ته پرمختګ ورکو چې دا ډېر
آزاد شي آزاد
شي دا پوتنشل پټ شي
شا مننه داروخانه چې صاحب نکیب الله صافي صاحب ستاسو په خیال باندې دوه طرفه تجارت تبراسو او بیا کې غیبل پښتنم زکومه دوه طرفه تجارت د افغانستان لغړې زخم ستونزې ستات چې د افغانستان مال پاکستان ته ځي یا مشکل وي پکې یعنی لغې غاړې ته دي
بلې بلې د افغانستان او پاکستان تجارت یو کومه په ترانزیت باندې باس وکړو او تجارت کې ډېر مشکلات موجود دي یعنی کومه وګورو دوالخیز تجارت کې همیشه موږ د افغانستان د صادراتو وخت راشي د تعرفو مشکلې یا به نرخونه اوچت شي د پاکستان دوکانه همدارنګ راځي نرخونه پی اوچت شي نو د دې لپاره موږ په د افغانستان دولت نه وغوښتل چې د پاکستان سره پروفیشنل ټریډ اګریمنت امضا کړي یعنی هغه طرحي تجارت چې د دواړو خواوو نه قلمونه ورکړل شي او هغه هغې ته صفري تعرفه ورکړل شي نو دغه صفري تعرفه
صفري تعرفه ده څه صفري تعرفه څه ده
یعنی دا څه شي چې د افغانستان د طرف نه هم لس پروډکټ چې د اکسپورټ لپاره او د پاکستان د هر طرف نه هم لس قلمه چې د اکسپورټ لپاره په هغه باندې ټیریف یا تعرفه صفر شي د دواړو طرف ته دغه فری لاړ شي نو دا موږ پیشنهاد کوو په دغه غونډه کې د پاکستان جانب سره هم وویل شو چې په دې باندې موافقه مو شو چې په دې باندې به تخنیکی کمیټه جوړ شي او د پی ټی ای ان پروفیشنل ټریډ اګریمنت د لپاره به کار وکړي تر څو آینده کې دا امضا شي او د دې کې تجارت کې سہولت راشي بل خبره د پاکستان او افغانستان په وینځ کې دا مشکل دی چې دلته د پاکستان لپاره چې پاکستان نه چې مال باید افغان تاجر واخلي یا باید اډوانس پیمنٹ وکړي
یعنی لمه خپل پیسې ورکړي
دلته بله بله نن دلته لیټر اپ کریډټ یې نور داسې ټی ټی سیستم نه شروع شوه نو زمونږ غوښتنه مدار چې دلته کچیر ته آل سټینډرډ موډ اپ پیمنٹ ټول نړیوال سطح چې څنګه پیسې انتقالیږي کاغذ چرته جریان ولري دا تجارت نور پر مخنه شي او بل دا دی چې بعضي بندرونو کې ستونزې چې بندرونو کې زیربنایي مشکل هم د افغان اړختشته هم پاکستاني اړختشته لري چې په دې بندرونو باندې کار وشي بندرو لارې آزاد شي په دې کې د تفتیش سکیننګ د بعضي مسایل د تحقیق شي نو که چېرته دا مشکلات حل شي نو موږ کولای شو چې په آینده کې د اړخیز تجارت لپاره پرمختګ هم
وکړو صافي سه بیا دقیقه کې جواب راکړي هغه دا چې آیا تاسو د څومره ستونزې په ترانزیت یا دوه اړخیز تجارت کې دواړو یاد کې دا آیا تجارتي ستونزې دي کنه پر دې باندې د پاکستان افغانستان سیاست ډیر غالب دی
دلته دو موضوع دي چې دا ستونزې ټول تجارتي ستونزې دي، خو ستونزې دا ده چې د افغانستان او پاکستان سیاست هغه ځای ته ورسیږي چې د دغه تخنیکی ستونزو نه سیاسي علي په شکل استفاده کیږي. هغه د افغانستان اړخ دی که د پاکستان اړخ دی، نو په کار دا ده چې دغه تخنیکی ستونزې حل کړل شي، نه دا چې سیاسي استفاده ترې وکړل شي.
مننه نجیب الله صافی صاحب. او دارخان چکزی صاحب، ستاسو په خیال باندې پاکستان افغانستان ترمنځ په ترانزیت یا سوداګرۍ کې چې کومې ستونزې دي، دا یوازې د اقتصاد ستونزې دي که نه دا د دواړو ترمنځ کوم مجموعي تور کوم سیاسي حالات دي داغه له وجې څخه دا پرمختګ نه کوي، رشد نه کوي؟
پاکستان او افغانستان په دواړخیز تجارت یا په ترانزیت کې د سیاست ډېر غټ رول دی. کله چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي تعلقات شکېدو ته ولاړ شي، د اسلام آباد او د کابل دورې شروع شي، نو دلته موږ ډېر خوشحاله شو، موږ ته ډېر خوشبري شي. او چې هغه یو څه بل بیانونه شروع شي، تاوتریخوالی راشي، نو دلته زموږ پر بهدرونو باندې چې دوی په حالاتو کې هم ډېر فرق راشي. زما په فکر د ټولو څه غټ د وخت ضرورت دا دی چې موږ تجارت ته وده ورکړو، او هغه تجارت چې دي هغه د سیاست تابع کړو. دا وخت چې زموږ سیاست چې دي هغه د تجارت تابع دی. په دنیا کې چې ترقی کړې ده، هغه په خپل تجارت کې ډېر زیات مخ ته تللې دي، نو بیا هغه د دنیا سیاله شوې دي. ته چې په کوم ځای کې تا ته معلوم دی، د ټولو ملکونو د یورپین یونین چې دي، د دوی چې د کم کم ملک پروډکټ دي، دا بل سره چې دي فری ټریډ دي، او بل سره چې دي په ډېر اسانتیا سره خپل مالونه وړلی راوړلی. په کار دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو داسې میکانیزم جوړ شي چې د دوی چې کوم لوکل پروډکټ دي عمل پاکستان قانونی بانا باندې تجارتی یونٹان جوړ شي په افغانستان کې پاکستانی سرمایه‌کاری وشي، ترڅو چې دا نه سوي زموږ تجاران زموږ په سیاست کې غټ رول نشي
کولای. ډېره مننه داروخان چکزی صاحب. داروخان چکزی صاحب د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر وو، په کابل کې بیا را سره د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډې اتحادیې د کابل څانګې اجرایي رئیس نقیب الله صافی صاحب، ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه. او له بحث په دې ځای پای ته رسېږي. تاسو د دواړو خدای پاماني درته وایم. خدای پامان. په مخم شه د مشال ترانه لاندې بحث د پاکستان افغانستان ترمنز ترانزیت او سوداګري چې کمی ستونزې وي په هغه باندې مو بحث کولی. له دې سره بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.